پایان میرسه. شب روزتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
سلامونه، وقت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې نه بجې شو. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو، خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وبین کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 15 میلیون ډالر اضافي مرستې پریکړه کړې. سو بشر دوستانه او لمړنۍ بشپړې بشري اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې له خودل شوی چې د مرستې به د دواړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو لوکو امنیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی، خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پی وبین کې ویل چې دا کسان د زنانو نامشروع اړیکو په تور هر یو له 10 نیولې تر 9 دېرش درو پورې په تعزیري سزا او د 6 او 3 کلونو ترمنځ د حبس په بېلابېلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې 7 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې 3 کلونو کې لسګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سږکال یې په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یوه بیان کې چې پرون یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلې شوي واورو د اوبو او همداراز د سیلونو کنټرول، د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیرغمنه ده. په افغانستان کې پروستوي څو کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او ښار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالامان سیمه کې د بهرنیو ډیپلوماټانو لپاره د یوه ځانګړي ښارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پی وبین کې ویل چې د دې ښارګوټي د سروې لومړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې دا یادونه هم شو چې دا ښارګوټي به په څه باندې 380 جریبه ځمکه ورغول شي، خو د کور او ښار جوړولو وزارت د ښارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللې، خو ژمنه کړې چې اروپای ټولنه به په بیلابیلو برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس نیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په یوه بیان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر ښځو لګول شوي او کله په پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلاس وایي ډیرو افغانان ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان یې تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ، کارونه پیچلې کړي او د ښځو په تګ راتګ کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیز کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. ټول پرات له ګډون پرته د اگزیټ ازمینې اخیستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ ایگزام باندې شو دي. انجنونو پر مخ باندې
زده کړو پاتې د انجن اندښنې
درې کال کېږي چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دي، ډېر اندېښمنیو.
او کندهار کې د ماشومان خوردوکي مخ پر زیاتېدو ده. پرون کې نور پرونه هم درته لرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. د غدارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په ومه نیټه د طبي پونځیو له نارینهو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېد وروسته د طبي پونځیو له ښځینه فارغانو د ازمینه نه ده اخیستل شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال دې ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزئیات د اکرام الله اکرام پر راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پونځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لسو ورځو پورې به یوازې له نارینه و فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپله فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو زکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په ومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پونځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پونځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما او کاله طب پونځي ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي او ډیره مایوسه شوم، ډیره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځای کړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید ام د سپات شم په نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي پر راپور کې نوم خبر شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغ شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمري په تر لاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینه لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سو خلاصولای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پونځي له هغه فارغ شوی محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړی وي او د زده کړو سند د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالیو ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیا زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلې سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې. که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نامه متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشنۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري، او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده، او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیراتو باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت ده، او بل خانه کچیرې دغه اگزیټ اگزام وانه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې نشي کولی خپل وظیفې ترلاسه کړي. کچیرې دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولی وظیفې واخلي. او چې کچیرې دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشاد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشاد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په فیزیوتراپي بش په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشاد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو کچیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام ومومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګه جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا به ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په اوږد مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کېږي، هلته د نجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کېږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کېږي، آیا په اوږد مهال کې به مونږ بیا د دې جوګه شو چې ښځینه ډاکټران دې ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشاد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د ښځینه ډاکټرانې فارغین ولرو او ډاکټرانې رسمي اسنادو سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې تیزې کې مونږ خوشینه وای که خوشبختانه، تر څو چې مونږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو مونږ هیڅ محصله یا ډاکټرانه شو کولی په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو کچیر مونږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپوتات به پوره کړو؟ کچیر دراز مدت پلانونه باد مونږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه وسنۍ کمپوتات وسنۍ مشکلات چې مونږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي مونږ جبران کولای شو.
له اوس پورتره ممدل ته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې د تشچره مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صد تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا ورته چوینه کې په همدغه شکل باندې روان و سو بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چاغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیت زمينه د پاس کړي، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړو، ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو او دوی خپل هغه برحاله وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشی نه زیاده اوس خبري کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګه د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیر د خوشنۍ ځای ده. بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټولو افغانانو د صحی سکتور په برخه کې کوغړی ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکارو سره جدید او تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغیر ورکړي.
د نسای ولدي برخه ډاکټر اغلی سنیتا بهرام او څنګه سره مرکه کړي و.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادیو د خزو ونجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پرپورک.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان ښځې او نجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله اکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن مانډولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د ښځو او نجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارز دفیرې کرندی کر هم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړې او د دوی پر ډیرایو پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکي او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي سوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوی دی. ډېر اندېښمنیو ځکه زموږ یواځینی هیله درس ویلو او که هر رقم سختي بره باندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یو خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې وینم. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي، ځکه چې اوس موږ ښوونځي ته نه پرېښودل کېږو.
سارا بیا بل افغانه نجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پوهنتون دتلم هغه رشته چې مې ډېره خوښه وه او غوښتل مې چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره مې درس ووایه. دویم کال مې و چې طالبان راغلل او د پوهنتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیکه توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15مه اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 نجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او نجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته نجونې ښوونځیو ته له تګه منع سوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې یې پر مخ ور وتړل سوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوریې د بشري حقونو د څار دیوې ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومترۍ کې موندل شوی دا قبر د هغو 15 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته یې کړه چې دی ډاډه دی پر دې 15 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریې ته ولاړ چې د اسد رژیم و پر ضد او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټرونو کې د دمشق خاروالی د جنازې د څنګه د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړي چې د ډلیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي یې سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې یې پرې اړولي دي. معاذ مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریا کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلی تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2024 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په کندهار کې د ماشومانو خوراکي په زیاتېدو ده. په کندهار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاري او د کافي خوړو نشتون د ماشومانو او میندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس وزوی روغتون مسؤلین وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې 5509 په خوراکي اخته ماشومان روغتون ته وړل شوي چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودونکي دي، شدید خوراکي درلودونکي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشومان څنګه د چي وس محل په کې لسګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنی لمسی د میرویس روختون د ماشومان څنګه تراوستي، په ژړغوني आवाज باندې د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پات څه د درې مش په مور پاک ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دي چې موږ پرې دې زده د بل په بارته مو په خو بو یا تورې چای ور پام شدو قدرت نه لرو پلار په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغړا ورکم پرغړا ورکم د دتر دواو نه چلاوه ته نه دواو دا دي پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې د بل څه روپا کر کوم لا دو د ته دواو یو شی راو کوم پیسې پیدا ته دروا نه چې دی و تر اورم د پیسې نه یم دا لا ور ده ته پرې شی دي بل دا غدي دا چې دی پیدا ته ویل دا جړه او د خواري او د متنه لوجه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا ته ما یو بیم.
د زابل ولایت د شارې صفا ولسوالۍ اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نکوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نکوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی د ودی نه کوي. اته مې یار کلینیک ته بوتل غوایلو لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرام شدې مرتراو له هغه سره مو دینه کوي زو دا ور کوله هغه سره مو دینه کوي خپل شدې منسته وچلی موږ په واسه نه دی پرشای نه لر مسکنان سر روزانه خلک سر جمع هم راځي ورته وای وای په چی شراو شي نه سره سره نه له شي له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دی په سوي کمزورې د کمخونه ده شي ورته راوړي.
د میرویس روختون د ماشومان څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي یوازې د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډي کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوچنیان زموږ مړي نه ده. دا هم د سوي د غزي ارقام دي.
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته، دی روختون تر اول سوي دي چې لدیش میرو 215 ماشمان په شدید حالت کې بستر کړي.
میروي صاحب زوی روختون ته په تیر شپږو میاشتو کې د مم پیش چې سبت سوي دي 5500 نه پاره دي او د دې څخه سم چې دي هغه 215 نه پاره دي چې موږ په پال کې بستر کړي.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان او 840,000 میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.5 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړینې او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمره ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دوکانداران دا کوي چې د زمکو مافیا د کابل خاروالۍ په همکاري لسګونه دوکانونه وران کړي دي. دغه دوکاندارانو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړل شي دوکانونه وران شوي او ټول توکي د خاورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیل راتک سره هممهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دوکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دوکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو له ورانې دو سره وزګر شوي او د خپلو کورنیو د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا دا کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورایالی
پاسل کې د دې ملکیت پاړه دریو محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتا او زنګړی محکمه ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درویشت یا څلورویشتمې نیټې په شاوخوا کې دا سیمه ورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې سته. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دوکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو له مخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه خبرونه. س سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9:30 بجې تاسو ازادي رادیو ته غواکیست. د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرسته اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 15 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده. سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری اړتیا تر پوښښ لاندې راولي. په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنې وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی، خو جاپان له حمله دې هیواد سره خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهل دي. د طالبانو سره محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درې کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي. د طالبانو سره محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي. طالبانو په افغانستان کې له واکمنې وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینو یې قصاص تطبیق کړل. د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډډه وکړي. وروسته خبر هم ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږکال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزې دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بریته رسولی شي.
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي.
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کورم، دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن ام د موضوع چیروم ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، ګان شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلې واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونی کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پیل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخومري په ښار کې کړې دي چې د لیسه اول ښوونځي څخه فارغ شوم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
bale ډېر ښه. لدې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل حقوق خرڅ کابل ته لاړلو. کابل تم کډه وکړه. څو چې منګل نوې موهیت سره لوی خار سره په دې سو په خمرای وړکای خار دا او سو وړکی خار کې اوسېدلې لوی خار کې اوسېدل ورته لګرانه ده وګدې موډل لپاره بیکاره ومه ورسته لغې مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو مؤسسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورې سره کار وکومه
اڅه دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دند څه و
دغه مؤسسه چې و د مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه کوم د ګروي قهوره نومېږي او سم فعالیت لري هغه وخت په حضوري او انلاین او اوس یوازې انلاین ډول ده التم د مشمان د ادبیات برخه کې کار کوه په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول ازبکی دری او پښتو باندې سمای په پښتو برخه کې کار کوه
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دند کې دی
بل شک ډیر تغیرات را وسل موږ لړی رسوند سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د تلات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودل او ولت منې دند اخیسته و درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوه او غهواري سره مې همکاري درلودله نو کله چې حکومت سقوط وکاو موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې موږ ته کوم سوزه پیدا نسی بیرته خپل خار ته راسو په خوانی ځای ته په خومړي ته راسو او سم دلته ځوان کو توی د ډیر ستون سره مخامخ کړی است اوس غارسوی است او دا په کورونې باندې ډیر بد اغیزه کوي
bale لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سوله تاسو ملغه ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دند برخې ته زیان رسیدلی ده درته ویل رواني اړخ نه دی موضوع څومره تاسو متاثر کړی استي
شخصا ځ خپل کله چې بنګبري ته په خمرې ته راغلو تقریبا ریکاله ز مطلق په کورومه دا ماته ډیره سخته تمه مسوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دنده درلودله ورور مې دنده درلودله کله چې موږ بیکاره سلو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوړې درجه کې وم تر څو چې بیا با ډاکټر سره مشوره وکړل ډاکټر ته مراجعه وکړل او زبیرته راخصوبه څه
پلان لري دا وضعیت کم دسي دوام وکړي دل لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې مخوي د کوم څه ترتیبات تیاری دي نیولې د کوم کار د کوم مصروفیت
ما پرلی کې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غجنا بیکاره سلو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د ډیر وخت کې د انلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې وای سره یما او په اوسره مصروفه یم فعلاً لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې منګه خزي کولای شو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کولای شو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
bale تاسو له شعر شاعرینه یادونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکه
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډیر خوند راکوي یعنی ما روح آرامه کوي لیکنه ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه وایم
کله چې غوښتنه وکم امداوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وایي د کوم څه امکان لري
زه ما خپل د شمایل سلیمی شیرونه ډیر خوښتي شعر بیلند تا یو دا بای تا بای وایم
بله دیر بخسی
رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا زما ده جوند مسیحا راشا را کرلا سونا ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که پا ده امید بانده ترابا کلی رانا علا سونا په دې امید باندې چرابا کړی رڼا لاسونه
ډیر زیات مننه تاسو ژوند دیو سلامت اوسئ
کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هیوا ته خدمات او خپل دان د تېجمنتیا اصلي مخده وای پر اختیا ویلو لله سوجلو څخه زیات بند شوې دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پرخی لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوې او خپل خلکو ته کار کړی دی لغس خه مهم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
اغه یو چپه د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګ نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وی نو موږ د جګړو لامل هرات کړه سوي یو په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هرات کې لوستې دي یعنی 1900 کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبیاتو برخې سره څه سره ملاقه و
1900 کال کې زب شاوخوا وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورده ګان خبريالان چې رغیدله نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند را کوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې ومه کله چې درېم دتلمه کله کله به مه خپل زنی هغه تمثيلي شان در راپور په شکل زنی شان و مالی کله بیا به ملزان سره ویل زمزمه کول می دکلمه کول می یو ډول خوند را کوي یعنی له کوچنواله څخه می خبري علي شوکوه
بله ابتدائی زده کړې تاسو ویل چې لیرات تاسو را پایل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نور زده کړې مو څه رقم سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مینو نور زده کړې د لې په کندهار همشه بل سکی را پایل کړې د لې می تر نه هم ټولګي پرې په مشابه لسکی زده کړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینه کې یو بل لسا و هغه نو بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې می شروع کړې دي نو اخر ځل 1900 یو نیوی يم کال و چې په سید جمال الدین افغان لسا په عینو مینه کې ودلته می لسم یو لسم سیمپونو ویل لږه څورسته بیا په شار کې د ننه محمودي هوتک لسا هغه لسا کې بیا د ولسم می دلته وای ل دې ځخه چې پاره کېدم ښه خبره دا و چې هغه کلونه کې به چې زنی زده کوونکې به په شونځي کې و په ولسم ټولګي کې و بیا هم حق تر لود چې کانکور لپاره چمتواله ونیسم نو ملکنه وکړي نو بیا می د کانکور لپاره نو ملکنه وکړه او چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و دوم انتخاب چې و هغه د سیاسي زده کړې و د حقوق پوهنځي او دریم اپشن چې و هغه شریعت و څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو او ادبیاتو پوهنځي و نو هغه و چې زه د غورستی اپشن ته بریالی سوم د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی سوم اما هغه می درې سمستر می د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې دکړې کړې دی لږه څورسته په 2013 کال کې یعنی د 2013 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړي چې سولې وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را صفات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیر پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس پاید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوجو لیږدوي او کوم سکوت مات کړ نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې د نننه خلاب لمنځ زی په نظام کې د نننه کمی چاره چې ټکنې دي دا به لمنځ زی دواړو لوري به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېنی خپل منځي مذاکرات کرات وکي خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي خو زموږ هله داسې و دا چې د غزموږ هلی پر ځای نسوي او د موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام رنگ سولمنځ لاړ موږ داسې نه غوښتل
تاسو هدف دا و چې سول راشي هغه وضعیت نورم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې ک نور ځوانان همدسي راپور ته سیل ک تاسو او سکوت مات کړی وسنای وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټي په پام کې نیول یا ولس خپل زور زواک څخه کار اخستل د په نننۍ نړۍ کې د تر ټولو شی بیلګې دي تر څو چې ولسونه را پاتې دي لنی ژغه پورته کړی نیوي هغوی ته خپل حق نه رسیږي او بیا په
دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړی، هم یې اولس ته غېږ ورکړی وي. د اولس نه پیکول، د اولس له ځانه لرې کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې، ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات شوي دي چې خپل اولس یې له ځانه لرې کړی دی، د اولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي، د اولس غوښتنو ته یې لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کېږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي.
بله، بهتر ګرځو چې تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصرفیات مو درلوده؟
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله هملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، هملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلی د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلی هلته مو کار کوه؟
له کوچنوالي څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال واوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلمه، بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلی دی. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ما ته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاتې شوی یم، او په راتلونکي کې هم چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ سوی، تاسو وهل سوی، غواړي په دې خبرې وکړي چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې بندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې یې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ما ته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3/4 شپې، یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم. خو بیا مې هم ماته نه ده منلې، همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا کراسو وروستی نظام ته دلته تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څنګه وروسته کله چې نظام واوښته، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوایم، استخبارات څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیته رسېده چې زه یو خبریال یم.
او دغو ستونزو، دغو پیښو چې تاسو ته مخکې راغللې، څومره تاسو ته دا توان جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ، او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي، څه عادس مو څه فکر مو؟
چې هر ځل به نیسوایم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویشت ورځې ته زه به نیسوم بېرته راوتلی یم. له دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وای، که ما غداري کړې وای، که زه تورن وای، ثبوت راباندې پروت وای، یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم، ما به ژورنالیزم پرېښی وای. دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده، معنی دا وه چې دلته شخصي غریزې وې، شخصي اغراض و، شخصي غوښتنې وې. نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې، زما په هوډ کې، زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده. که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی، یا که چیرې ما درغلي کړې وای، مې غداري کړې وای، څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي. بېرته به یې لکولم، دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم، دې ماته نور هوډ پیدا کېدی، نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې، پر سپېڅلې لار روان یې. که پر سپېڅلې لار نه وای روان، بندې کېدلې نه، حکومت نه راکشولې. دا چې حکومتونه دې راکشوي، دوی ستا څخه ویره لري، ستا له قلم، ستا له ژبې څخه ویره لري، ستا له راپورو څخه ویره لري. هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی، ډېر اساسي روان دی. نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده. هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم، هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي، بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم، هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم، هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي. وړاندې تر دې چې دا شان افشا کېږي، باید زه وځپل سم، ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ؟
تر 2008 پورې زه په نور خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم. د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه، چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ، او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم یې شوق دی، هم یې لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي، نو زه بلې خواته نه ځم، همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند دی، اخلی پخلی غواړي، کورنۍ ده، ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري، او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغسې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنی چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبویم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی، هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی. یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي، غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف چې نه بدلوي، هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته وروسته بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدفه نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر اڅ خپل وکړي، ځان باید خپل تغییر کړي. الله پاک وایي ترڅو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر وایي موږ نه تغییرو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپل هڅه وکړي، خپل باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه، تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند، ډیره مننه.
ګران دوستانو، دا ودی دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وطن بسو وطن کی تپو مینت زرون نابا خبر